ویشتنه زده کړیلان فارغ سوي دي چې څوارلس تنه نجونې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې لیکلي چې نوی ولسمشر ژر تر ژره سولې او اقتصاد ته پاملرنه ونه کړي حالات به نور هم خراب سي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلي خو خوست کې افغاني شروع سوي دي، نه نرخنامه سته او نه هم پر صرافانو باندې کنټرول. د ازادي راډیو مجله په څو شیبو کې خبرو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکی دارد چی تردی چی آزادی رادیو مجله پیل سی دا ایران پا آره یو مطلب لرو. رویترز خبری اجانس دا ایران دا لوړپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چی وای دا ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دی هر هغه کار وکړي چې لازم وي. دغه سرچینو رویټرز ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوه ورځې وروسته سوې وه. د دې راپور له مخې په ایران کې د نومبر د میاشتو اعتراضونو په لړ کې د وژل شویو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی. نور تفصیل له پریبا ظاهر نه په یوه راپور کې اوري.
رویترز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله دا راپور ورکړ. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستي، رویترز آژانس ته ویلي چې آیت الله علي خامنهای د نومبر پر 18 دوی ورځې وروسته له هغې چې په هغه هېواد کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړپوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویترز ته د خامنهای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډې کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1909 کال اسلامي انقلاب راهیسې ساری نه درلود. رویترز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ لږه 300 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیشو مسؤول دی.
آقای
خامنه‌ای مسئول قانونی و دوی شغل خامنه‌ای د ټولو هغو پیشو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردون کې پیښې هم شامل دي. د رویترز د راپور لمخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار را دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شوي کسانو د شمېرې پټول په دې معنی دی چې دا بشري ناورین رامنځته سوی او حتی د دې په باور شای د وژل شوي شمېره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا 100 شهرونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لاغه راپور ته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 28 د رویترز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزنی مستقیم نفر ته ونه وایو چې دا شایدا نفر لګ وته او چې تر ازلک فکر وکا دی برکه.
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کولی خو لم سب میسي به را کولی کنه
په فنکار برخه کې ورزګان ته زو او حالت له شاعر نعمت الله حقیار سره دغه په شاعری خبرې
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي کچيري وز مشاعري وای نور مجلسونه وای محفلونه وای نو موږ به په زرها و جوړ کړی وای.
په زر پانه کې به لنډه کیسه هیله واوري.
د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لرې کړې، کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅنډلې،
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوي شعرونه واوري. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم، خو پکې تصویر مې ده بایللې جانان ونموند.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپې ته یلدا وایي. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمي ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیږون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځونکو له دودونو څخه وه، او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګه نمانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي، چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې ښیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو، او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تیرونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کراته وایي، یعنی څه دی پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده، په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده. او البته د معاصر هنر نندارتون ده، په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي، دلته د هر څه څخه استفاده شوی ده تر څو یو اثر جوړ شي. البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي.
څومره اثر بدلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل ارخونه لري، البته له تخنیکی لحاظ، د مفهوم له لحاظ، ځان ته خپلې معناګانې لري.
لمړی ځان رو پیژنې؟
رزیه اکبریم، یو تن دی هنره د خپل هنرونو په ځای محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم، او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګا شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي، د خلکو نقش په هغه کې په ناخودګا شکل دی، او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال ته ښکاری یو کس یې په بوټ ولي، کنه یعنی څه؟
خود داسې دغه رنګونه هم سمبولیک انتخاب کړي دي، او بوټ مو هم یو سمبول انتخاب کړی دی، او په دې کې دا چې یو سپینه صفه ده او یو منفی رنګ یو تور رنګ راځي، په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي، منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي. ګر چې نقشونه هم بدل دي، منته هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
دا خو اوس دې ته څه وایي، نقاشي خو نه ده رسامي یا بل شی نه ده کنه، دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته لیکیږي، چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخته، چې د هنر مسیر یو بخشونه ده. او هنر مسیر مثلا کوم قالب مشخص نه یي چې دا قالب کې باید وي، یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مسیر هنرمند ازاد پرېږدي، او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره، د هنرمندانو لپاره؟
که دی مخکنی گروپ بین المللی سطحه ټول جهان کې هغه تغییر چې په جامعه کې راځي، هنر هم تغییر بدلون لري کنه، نو افغانستان کې هم گرچه ډیر کلونه کېږي چې ډیر کلونه هم نه کېږي خو ډیره تاریخچه نه لري، هنر نوی نوی لږ به توانیدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي. خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نواخته شکل چې هنر لري په افغانستان کې، هغه تقریبا په یو نوي شي بدل شي. یعنی هنر راشي د جامعې منځته، هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي کنه. دا هنر چې مثلا هر څه په خپل لري، مثلا یو تابلو کنه، یو نفر یو تابلو کې ناست دی، یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي، یو شی به راکړي،
یعنی حرکت ولري،
یو بدلون راولي. هنر یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي، لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي، هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي، او هنر هم خلک لږ فکر ته ودر کړي چې د خپلو جامعې په باره کې فکر وکړي، راځئ که نه.
که چیرې دا هنر ډېر زیات سمبولیک شي که نه، فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه، که فرضاً دا شی یو څوک ګوري، یعنی لکه کېدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه، که چیرې سمبولونه دومره ډېر زیات شي که نه.
خب موږ همدا غواړو چې واضح مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي، کوم مسایلو باره کې ده، که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي، لږ دې ته توجه وشي. او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبین ته ورکوی شو، گرچه ټول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده، مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده. یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوشي.
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي. اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي. دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو، په دې اړه موږ په ننني هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړي.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مرسره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو بیا په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او هغه موقف وګورو، کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځواني نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي، لامل څه ده؟
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې لیکلي دي چې کتاب انگلش کی دے پختو کی برتوی اما چې پښتانه هنرمند خوخی خو هنر خوخی کی بخنه وړم هنر خوخی کی هنرمند نه خوخی گنا پټانز لو میوزک بٹ هیډ دی میوزیشنز نو دا بدم د بدم ورغه دا مسله هم ده بړی سخت باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزونه هم را تیر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کی شهرت پیدا کی خلک خوښي او چې کله دې ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي کیسټ هغه وخت کې زمونږ وخت کې کیسټې وي اوس خو نشته هغه یا ټي وي ته ځي یا ریډیو ته ځي نو زه هغه وخت یو دغه تېرېږي خو دې چې کله بیا هغه وخت چې کله دې ټولنې ته سور کوي که نه هغې نه پرېوځي او هغه ټولنې ته پکاري چې دله سور کړي که نه او د څه مطلب دا دی چې ښه جون ورله ورکړي که نه یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس هغه وي خو چې ګزارې روان وي هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته هغسې زمونږ دغه نه ده شوي نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کړو خو لمس اپ میسي به راکړو که نه بارنو هیوادونو کې داسې نه دی لکه هند کې هم اوس ریالټي سیسټم او دا شیزونه راغلي دي دلته نشته دی بارني هیوادونو کې خو باقاعده شته لمس هم پیسې داسې لکه هر چا خپل دغه دی څوک لس زره به د کیسټ اخېستو دی چا به شل زره چا دېرش زره موږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخېستې خو ګټه ټول دکاندار ته په دې رسېده چې کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅ شوي هغه بلا پیسې جوړېږي یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي نو ګټه ډېره نو د دې علاج همدغه دی او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله ژوند ښه تیر کړي په اخري عمر کې دا دغه کاپی رایټ سسٹم چې کوم دی
بالکل
او ریالٹی سسٹم چې کوم ګوره بارنی وادونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته هم بلا ریډیو دي هلته هم بلا سټیشن دي نو هغه خو اٹومیټک سسٹم دی هلته کمپیوټرایز سسٹم دی بس نشر شو سندره بس د هغه اکاؤنٹ ته پیسې لاړې شي ٹی وی نه نشر شو یا د هغه سی ڈی خرڅېږي یا سندرې خلک اوري هغه خرڅېږي هلته ته سی ڈی نه سی ڈی کاپی کولی نه شي کاپی دې کړه دا جرم دی جرم دی باقی دا اوریجنل کیسټ به خرڅې نو څومره کیسټ چې خرڅېږي کیسټ مطلب دی چې سی ڈی هلته سی ڈی نه دي یا سی ڈی نه سبا سی ڈی نه کوي شي نور سسټمونه راوتي دي خو بهرحال هغوی ورته سسټم جوړ کړی دی چې هنرمند ته صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم دی نو ښه اسوده تېرئ
استاده پښتو موسیقۍ ته ډېر کار وکړه کلونه کلونه دې پښتنو ته هنر وړاندې کړه لتانه سینیئر هنرمندان به هم دې لیدلي وي د هغوی هغه د ژوند دغه آخرې شیبې چې په ډېر غربت او په ډېر بد وضعیت کې به تا لیدلي وي او تېرې شوي دي کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې کته دې هم دی او زموږ سترګو وړاندې هم دی هر څه وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړو او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک د موټرو کار کوي بهرحال او بیا داسې ده چې ما هلته هم کاروبار شروع کړی و او هغه د بده مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې لکه کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه کاروبار شروع کړم داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډیر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد چې کوم هغه بیمار دی اوس الکانې ګرځي وصال شو یا بنو شهزاد په ویل چیر کې کنه لکه ګرځي فارج ورده دی نورم ګرځېدیم نشي هغه د حضرت الله استاد یوختې وبخي هغه ډېر په غریبۍ کې او ډېر په بد حالات کې په هغو رسېدو احمد ګل استاد هلته چې کوم دی هغه هم ډېره غریبي ده او حالات یې ډېر دغه دي دلته زموږ ایوب استاد بیمار دی هغه هم په ډېر بد حال کې دی نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دي ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر څیز کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالي ځای راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا څلور سوه کاله وړاندې تیر شوي دي که نه څلور سوه کاله وړاندې شاعري کړې ده نو دا نه ده چې د هغه نه وروستو د هغوی نه وروستو یا د هغوی په دور کې نور شاعران نه وو شاعري چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعري شته او موږ سره موجوده ده د هغې نه وروستو هم شاعران وو خو په دې مس کې حمزه بابا پورې په دې دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه کالو کې بل شاعر پښتو کې نشته تاسو ته به نه ښکاري ډېر کم به وي چېرته نو دا خلیګا ده که نه لکه دا بیا حمزه بابا چې راغلو نو حمزه بابا نه وروستو بیا مونږ دغه کوو چې بیا هغې نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه ده دا خریګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغې د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان ته یو لک روپۍ لګي که نه په دې ټول هر څه باندې نو زه به یو لک روپۍ یو زر ولګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم د زمونږ په وړاندې چې کوم راغلي دي تاسو ته به هم ښکاره وي چې دغه هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني یو څوک شته دی نه ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي ایجنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
وروسته پښتون په توګه د یوه داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
داسې ده چې لنډ به څه ویم لکه یو خو دا دی چې ګوره دولت ته په کار دي چې کوم ځایونو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواده دي یا نم دي نو په هنر کې پوهېږي که نه لکه دلته مخکې دا رواج وو که نه لکه داسې تاسو ته به یاد یا به نه یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کوم نو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناس و هغه پکې وظیفه لرله
دې ته ورته نور ډېر هنرمندانو ارټی کې دلته کار کوو
کار یې کولو کنه صحیح ده دغسې په ریډیو کې چې کوم دی نو استاد ظاهر استاد و کنه ورسره استاد منور دغسې نور نو دا ځایونه زمونږ دي دا نه هک پې د نورو خلکو قبضه کړې ده که نه نو په کار دا ده چې د دې کې ورته وظیفه لکه داسې ده چې اوس ګوره هلته پېښور کې داسې ده چې سکواش هاکی فوټبال دا نورې لوبې د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه بېلو بېلو ځایونو کې چې کوم دی نو هغوی ته وظیفې ورکړي دي اعزازي ورزي نه تنخواه اخلي او نور خپل لغه لوبه چې کوم نه یا هغه په مخوړي سوک په بنکونو کې دي، سوک په وابډا برق دغه کې دي، سوک په بلزی کې دي، سوک بلزی کې. نو دغه سمر هنرمندان به زما دلته افغانستان کې زما په خیال چې راغونډ کې نو 1500 بنی او 1500 زین شته چې هغه پکې راغی کنه لکه اته نه کار واخلي کنه لکه هلته وظیفه ورکی او بس خپل کار کی او خپل وظیفه مو
کور ودان کور ودان. مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکی دی وایي چې لیوی لسیزې را په دیخوا شعر لیکي. هغه تر اوسه د شعرونو کومه ټولګه نه ده چاپ کړې، خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب، تاسو ته سره غلاس وایو. کور مودان سچ مشتمه د مرکه کولو وخت راکړي او د خبرو کولو. حکیار صاحب، راتوایست پټوله کې د شاعری پاړه باندې غواړو تاسو د شاعری پاړه باندې در سره خبري وکړو. تاسو لډیره وخت شاعری کوي، تاسو د شاعری پاړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کې شاعری کوي، په دغه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب، د شاعری مو ان شاء الله یو ولس کال دولس کال شاوخوا کې بچیږي چې شاعری ته موږ مخه کړه ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب، تاسو وایئ چې دولس کال کېږي چې د شعرو سره علاقه لرئ، یعنی شعرونه لیکئ، قلم مو راخیستی دی، شعرونه لیکئ، راته ویلای سي څه ډول شعرونه لیکئ، څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثرا شرافت صاحب د مینې په او د الفت په باره کې دي، د جانان او پاته سلو نور داس، یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي، داسې په وطن پسې مو بعضي بعضي لیکلي دي، خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي، لامل یې څه دی؟ خپل په دې برخه کې راتوایست، آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکئ؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو، د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو، هغه الهام ژر زموږ وزره ته نسر الوېدلای، او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کوم.
او حکیار صاحب، راتوایل سي دغه جانان پاړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي. اوریدونکو دا فکر کوي پټول کې جانان هغه څوک ته وای کله چې څوک یو حلق دی او انجلی سره مینه کوي، دې ته نوای جانان. څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي، په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو څه واضح کړئ، په دې اړه باندې راتوایست.
جانان هم تاسو ټول پیژنئ چې موږ تاسو محترم نبی علی صلوات و سلام مبارک دی. جانان موږ هغه ته وایلای سو شاته جانان نو سو ولې کڅوک په جانان په داس، یعنی په راکی څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکي، زما په فکر سره شکار بنئ. نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټوله استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړه، پټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخستې دی په غیب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو ماغي ته وخت ورکړی دی، رنګ غشتلې مو دی دا غ ژوند، دا غ صفات، دا غ قدردانی. که تاسو راتوای ساقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دی، په دې اړه کاوریدونکو وایست.
شرافت صاحب، تقریبا د اتیا شیرو یا د دوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې، او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زمش په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نسته، مجلسونه نسته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچيري وز مشایری وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق نسته، نو یو وخت کوم په داسې یو شیر جوړ کړی جوړ مکه کني نور نو ناشته خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب را تویلای سی لومړنی شیر مکم شیر او چا وریدوم کیم پوسی چی حکیار صاحب څړول شیرونه د جانان پاړه باندې لیکلی دی په دې اړه باندې کرات وایس
لومړنی شیر هونه په کتابچا کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې کغواړی خو زه به وسته
مهرباني تاسو دغه شیر را تویس حکیار صاحب
که چیرې چیرې بیا هم نیمګړتیاوی پکښې کې و هغه به بخښ غواړو
الکو
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې فجبه که څه نوې په وپا سره په هیجو شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته شاهد رات ول پات بل د کیسه د ماته پاته واصل پر بلتانه ز و آشنا سره په هیجو څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو وای څوک څه خبر جانانه ما او تا سره خبر یو په ګرم محفل ځای کې په خندا سره په هیجو روانه افسانه دی پایته نه در رسیدلې روانه افسانه دی پایته نه در رسیدلې دسترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو کنه ګورو پسترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعیت هم په زړه پورې سمو لیکلی وو. او بل خبر پښتنه به دا وکړم چې دغه شاعري چې مو پیلوله ستاسو استاد ستاسو ښوونکی لامل یې څه چې دغه شاعري ته راغلی؟
شرافت صاحب ډیره ښه پښتنه دي وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه چې وروسته درې وې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې تراسه شعر غزل یو شی لیکای شي کنس بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې کلام کتابشه مې راواخستله، نو بس یو څو غزل مې ولیکله، یو څو بیت مې ولیکله، نو بعد هغه څخه بیا شاعري سوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې لاروانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښیل دی.
او تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب پاړه کاوریدوم ته معلومات ورکړي، مثلا څړول خوب مولې دی چې ورسته بیا راغلاس شاعری ته
خو مې تاسو خوب ولیدلې چې داس یو باغچه و، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډاکه و. په دې باغچه کې و ما بین ته چې ورلو څلور زیارت څنګ پر څنګ و، دوه یو طرف ته و، دوه بل طرف ته، په ما بین کې بل زیارت و. ما چې دا ما بین و زیارت ته چې سر ته ورلم، د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خردې دپاره، ما چې لاس ورکښته کړلې خورده مې راپورته کړه، د غږ وکړلې چې دا زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نه شي پاته. اما سر نه کې خلاص خورده مې راواخسته، د بند چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و، دغه اوس مې معلومات وکړلې چې دا یو زیارت و، پر دې زیارت دی پیرسون دی مې خورده راواسته او دی د غږ را باندې وکړ. پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا د نبی علیه السلام پر روزه پیښ شوه، خورده دې راخیستې. نو دغه خوب مې ولیدلې، هغه و چې دغه شاعري راته پیښه شوه.
تاسو وړاندې وویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي، څلوریزې مې هم لیکلي دي، اورېدونکي به انتظار چې حکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي، په دې اړه کرات وایس.
نو که څلوریزې او غزلونه نه ور سره، بیا به شعر د سره شعر په شرافت صاحب، ځکه چې وخت تنګ و، د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړل.
مهرباني.
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې،
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي،
او اصل د جوشه د چتور مار ته ننداره نه کې.
وا
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي، ګوره پښتونخوا تنده چې بیا په غشما ته سي ګوره پرکانه ده چې اغیار ته ننداره نه کی بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی ده چې غدار ته ننداره نه کی ناوی پښتنه پس په وینو سرو بدر ته یاد اس ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد اس جب فدری ده چې وخار ته ننداره نه کی وینې لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدنی ده چې ونار ته ننداره نه کی توره د غدار مې د گوهر په وینو چل لري توره د غدار مې د گوهر په وینو چل لري شکل غیرتی ده گناهګار ته ننداره نه کی زړه دې سکون سوی بې لغشی د حیدر مخته زړه دې سکون سوی بې لغشی د حیدر مخته چغه خماسی ده چې پر هار ته ننداره نه کی رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرو وینو له شهید څخه پام کړه هیبتی ده چې سنگسار ته ننداره نکړي مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر ده چې ودار ته ننداره نه
واه واه ډیر مننه کیار صاحب کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وساته خدای مو عزت وو خدای مو کامیاب
خیر
السلام علیکم
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي
د ونی تازه پانه یې پرغوي کې شوده د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله راوڅرخوله پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تېرې کړې له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای د چرګې کغاس وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د تخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تېر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې سر یې پر دیوال کېښود ملایه وچه سوه له ویاله بیرته پورې ووت د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تېر کړي هغه وڅخستل ورپسې ګړندی سو امسا یې له لاسه ولوېده د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه امسا یې په خندا ورته ونیوله ده بد بد ورته وکتل کلیوال ورته وویل حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې ماشوم څیرمه ولاړ و پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم حسې نه چې بیا سنم را یاد شي، کلی ته نظم حسې نه چې بیا سنم را یاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشه چې دا څومره هیروم را یاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیرا منګی چلم را یاد شي. په ما مینه په ما ګرانه یا بې وسه آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یا بې وسه آشنا، خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا ظلم کواز پی خوشالیم آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہے تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا.
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونه موند، او رڼو اوښ کوی هم چیرې گریوان ونه موند. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی، خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونموند. د محبوب ټوله مزدوري دي شپسین لاهو چې، د محبوب ټوله مزدوري دي شپسین لاهو چې، د لیونۍ شونډو تر اوسه پیزوان ونموند.
سہرائی سہرا تری گئی
آواز
ماں بس کڑے کا ہر صبح چمئی اندر باندھی اندر باندھی در باندی ما بس کڑے کا که هر سوه چی مین در باندی نوه 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 چی مین در باندی نوه او ها ها